السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت ما خامش پک بجې شوي زې کرام الله کرامو په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. یو شمیر راپورونه وایي د افغانستان سترې محکمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د ملي یووالي د حکومت موده غځولې ده. د افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تېرې ورځې حملې ته په غبرګون سره وایي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. په سریلنکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا یو شمیر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پایل خبرونو کوو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
دپا وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې خرڅنه سي. د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. په سریلانکا کې نن د تنظیم سویو چاودنو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 200 اوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې وه. د دفاع وزارت وایند قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلو غیر قانوني وباله.
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی. دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري. اول یې د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثبتیږي، بیا یونیفورم ورته جوړیږي. د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلو ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د حرکت په خبره لاریونوالو د حرکت لخوا د خالد د حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندل. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي، نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسیږو. د لارین پر مهال لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله. هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي وو.
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. په سریلانکا کې نن د څو تنظیم سویو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. دغه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 3 چاودنې سهار سوي، 2 چاودنې څو ساعته وروسته. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګې بریدونه هم کړي دي. د سریلانکا دفاع وزارت وایي چې د چاودنو په تړه 5 مشکوک کسان نیول سوي دي. هغه 3 کلیساګانې چې چاودنې پکې سوي، یوه د پلازمینې په شمال، بله له پلازمینې بهر په نیګومبو، بله د پلازمینې د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده. پولیس وایي چې 3 چاودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وژل سوو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. دا وروستۍ امنیتي پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یوه لسیزه مخکې پای ته ورسېده، ډېرې خونړۍ ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان العربیا تلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې 4 حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیا وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینه ریاض په شمال لویدیځ شارګوټي زولفي کې دا حمله وکړي. دغه تلویزیون وایي چې حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او اورشیندونکي وسیلې له ځانونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکران کې خلک نن د جمهوریت ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو څخه دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 24 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یوه نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولو کې نږدې 50% برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکی ته رای ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي و چې دوی پوروشنکو ته خپله رای ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تیره جمعه له ولسمشر پوروشنکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. سالی محمد سالی و چې وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او رپورټونه لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر د 15 کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره شپږ میاشتې وخت لا هم پاتې دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی به دوایر کرایه خدمت میکنن، نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسم دوره تر روانې پنج شنبه ورځ پورې پرانیستل شي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼل دی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د بمی د نننیو بمی چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر له 200 تنو څخه واوخت. سامد خبرونی لومړی مطلب. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر د 15 کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره شپږ میاشتې وخت لا هم پاتې دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي اوسنی حکومت د اساسي قانون تفسیر د بل ولسمشر تر ټاکلو کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مرستیال وین هم ویلي دي چې سري محکمې څه نوې پرېکړه نه ده کړې، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پرېکړې شوې دي. خو د جمهوریت ریاست ځینې کاندیدان دغه پرېکړې غیر قانوني بولي. دا داسې حال کې ده چې ویل کیږي د یو شمېر راپورونو په اساس باندې چې د افغانستان سترې محکمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک موده غځولې ده. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان پورې جمهور رئیس خپلو کارونو ته د سترې محکمې په تفسیر باندې ماموریت ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په 2009 او په 2014 کلونو کې هم سترې محکمې ورته تفسیر کړی وو.
ما در سالهای 2009 و 2014 هم
هغه وایي موږ په 2009 او په 2014 کلونو کې شاید چې د وخت حکومتونو عین ستونزه درلوده، خو هغه مراجع چې اساسي قانون تفسیر کړی دغه ستونزه حل سوي. په عین وخت کې موږ شپږ میاشتې وخت لرو چې د دغه حکومت 15 کلونو موده بشپړه کړو. بلخوا د افغانستان اجرایي ریاست هم وایي چې د سترې محکمې د اوسنۍ پریکړې له مخې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې کار ته دوام ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سترې محکمې اوسنۍ تفسیر یا پریکړه دا نوې نه ده. پخوا هم سترې محکمې په حالاتو کې دا ډول پریکړې کړي دي، خو هغه څه مهم دي هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دی او د ملي یووالي حکومت ته د نوي رئیس جمهور د کار تر پایه پورې دوام کوي.
د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د ولسمشر دنده تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 13 تر 14 ورځو پورې موده کې کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان جمهور رئیس د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم خپل کار ته دوام ورکوي، بلکې له دې وړاندې په 2009 او 2014 کلونو کې هم د هغه وخت سترې محکمې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کار موده تمدید کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه سول. په ټولنیزو رسنیو کې داسې مکتوب لاس په لاس کیږي چې له مخې سترې محکمې دغه پریکړه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان دغه پریکړه غیر قانوني بولي او وایي چې د ملي یووالي حکومت په سترې محکمې فشار راوړي څو د حکومت د کار د تمدید پریکړه وکړي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قدر شاه ازادي راډیو ته وویل د سترې محکمې هغه پریکړه چې پخوا یې هم دې ته ورته پریکړه کړې وه هیڅ د توجیه وړ نه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
موږ غل ازادي رادیو ناوري. افغان ولسمشر په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابرات وزارت ته ولاړ او وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې ویل چې په ملکی ادارو حمله د دښمن د زبون او ویرې ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې تیرې ورځ 15 وسلوالو د مخابرات په وزارت حمله وکړه چې لامل یې وطن وژل شول او اته نور ټپیان شول. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حمله یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ولاړ او دغه حمله د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی ادارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه واځي میلان نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده
او مثال زبونیس.
محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډونو کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونه وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواداستن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناستې دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هیواد د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدرۍ او د نظام نشتون مو ولید؟ څه غواړئ؟
بې نظامي را دیدید چی میخواید؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوی وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان سو. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بیګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چاته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غنی په وینا د حل روښانه لارې لري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د مخابرات وزارت د تیرې ورځې حمله وخوده چې وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې جرأت نه لري. تیر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت باندې الکترلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې لاملې وطن وژل شول او اته نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت تیر ورځ ویل چې دا حمله د پوزي یونیفورم نه په ګټه اخیستنې باندې تر سره شوې ده. کوم کسانو چې حمله کړې و هغه پوزي یونیفورم پتن کړې و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل خار په یو شمېر بازارونو کې د پوزي فورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت وایم قیس منګل نن ازادي رادیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د کابل په بازارونو کې دغه یونیفورم خرسيږي. د دې ترڅنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم زموږ همکار اجمل تورمان په کابل خار کې دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی او دا ریپورت یې چمتو کړی.
د کابل خار د پل خشته سیمه نظامی سرای دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت
څنګه سي درځي اسکری
دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشي خلو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفادې تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوی اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفادې تر سره شوی و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتونکي دي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي راډیو ته وویل
د دې د خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی کده دې باید کلک مخنیوي وشي ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی درازي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي 14 کې
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشي دولتي را میپوشه بوتایشه میپوشه مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است خود نفرای اردو ملی ویاز میارم چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دک سودا میکنن باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه مګم فروخته مکتوب داشته باشه فوتوکپی چې میگیرن تذکره شه میبینن کله چې مکتوب پرشتیتن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشته سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازه‌ای که یا خیاطخانه‌ای که اول بازار اینا می‌فروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري حقوقي اسنادي پروسیجر بشپړ کړی حقوقي یونیفورم پر عوامو نه پلوري اولی د ملي اردو کارت ګوري هغه ثابتيږي بیا یونیفورم مرته جوړوي په پولي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورل یې دلته امانه دي
قطن جواز نه دارن یا ممنوع ستن.
حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
لازادی رادیو نه پښتو نیم ساته خبری مجله اوري. سره لدی چې د افغانان د مرکز ولایتونو اوسیدونکو د ککړی هوا او اوبو په ټوله کې د چاپیریال ککړتیا شکایتونه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیر کال کې د دغو سنزو د کمولو لپاره مؤثر کارونه کړي او د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو به شته ستونزې نورې هم کمې شي. د خبرې د دې ادارې مسؤلینو نن د تیر کال د لاسته راوړنو او په راتلونکي کال کې د نویو پروګرامونو د بیانولو پر مهال په کابل کې په یو غونډه کې وکړي. تفصیلي د خان محمد سین پر راپور کی
ډاکټر گفتم انج برو ان سلفا داره تختای پوش درد داره.
د کابل اوسیدونکو وای د چاپیریال ککړې هوا او بو په ډول ډول ناروغي وخت کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د غنو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نشوه. د کابل ښار دوه وسیدونکو آزادی رادیو ته وویل
نوم می ده شاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی شایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي تر نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه خاور جنگلی دغه شایان ورکسی
مویزیس روز به روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه وکړي ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوی دي. هم دغه مویزیس چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او اوبو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډیری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او اوبه او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف له څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقي په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو بوبل د 3500 نقلیه وسایت و گازی کول 140 سقاوو او حمامونو تړل د خښتو د پخولو د 1500 بټیو او د 141 تولیدي فابریکو ارزول د دولتي ادارو او نورو ځایونو د پخلی د سیستمونو بدلول او همدارنګه د چاپیریال ساتنې 213 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده.
شکایت محیط زیستی رسیدگی شده.
د دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هود په میاشت کې یو شمېر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دموګل ازادي رادیو ناوري ټکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانه پنځشنبه پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاری راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې ښایي د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې وروستۍ شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې ښایي د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنځشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نیم کدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله تخمینی ډول د پنجشنبه ورځ کولای شم چې ان شاء الله پنجشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختمیږي او د قانون له مخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنځشنبه پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز ارسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پایه با لکابل و زینو حوزو پرته ارسته ایشی
نتایی چه اعلام شده شاید بتاره دولت افتتاح کن.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 سلسه اعلان شوی او حکومت وغړي خای وکولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایز امنیتی مسله په سریلانکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر مخ په زیاتیدو دی. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. د نړۍ د کاتولیک مسیحانو د مشر په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو دغه حمله غندلې دي. تر اوسه پورې هیڅ چا دغه چاودنو مسولیت نه دی اخیسته. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 200 کسانو اوخته او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمېر حملې د ځان وژونکو لخوا شوې چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په دریو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې د کلیسا د نن د ورانی تصویرونه یې چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوې د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې ډیر بېګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او دغه حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغه چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واتساپ په ګډون لوی ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروسته نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وې کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هواد کې د تعمیل او اکثریت سنحالیس ټبرو ترمنځ دي یو والدي یو ځواک په توګه کتل کېږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دی د دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو ترڅنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید برایونه مومي. د نړۍ ډیرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي سلمانونه څرګند کړي او دغه لړۍ روانه ده.
زموږ غل ازادي رادیو نه اوري. په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د بوټو د ناروغیو او د هغو د درملو د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. په دې اړه نور حال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د کرهنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافي د یاد مرکز د پرانیستي په مراسمو کې ازادي رادیو ته ویل
فازه نباتاتو د قرنټین لابراتوار چې دا ډیره زیاته حیاتی پروژه ده. شاید د بودیجې د سقف ته نگانه لږه کم وي خو هغه تخنیکی ارزښت خورا ډیر دی. د دې نه مخکې مونږ ته کوم د قانون مراجعه کوله چې زمونږ په فصلونو کې زمونږ په باغونو کې زمونږ په نباتاتو کې امراض دي. دا غي د تشخیص لپاره مونږ یو منظم یونټ نه درلودو. په اولین ځل چې د کونړ په ولایت کې نباتاتو د امراضو تشخیص د نباتي ادویجاتو تشخیص دلته کمی توکي راځي پس د دې بدادل ته قرنټین کیږي. او
هغه وای دغه لابراتوار د بوټو او باغونو د ساتنې د پروګرام لخوا جوړ شوی دی. دهقانان او باغلرون کې وای په خوا به چې په بوټو او کښتونو کې کومه ناروغي پیدا شو نو د تشخیص لپاره به بوټي ننګرهار او نورو زینو توړل. لوګدو سفرونو او انتظار وروسته به ناروغي معلومه شو او یا به هم د نباتی ناروغي د درملنې د پاره په خواني تجربه تر سره کولی چې ډیره وختونه به کښتونو او بوټو ته د ګټي پر ځای زیان رسولو. حاجی محمد عارف او حاجی حفیظ الله وای
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري د وخت کم خلک مل دا راپور بشپړ نشر نشو زموږ بخنه ومني شپږ بجې او دیرش